او نه 2000 شوی د ورځي. خو کتا سو د عام شیانو نرخونه ته وګوره نو اغه دی بوري نرخ چې مخکې او 100 روپے کیلو اوس اغه په 150 روپے کیلو ده. داسې کتا سو د وړو نرخونه ته وګوره په دغه حساب سره کتا سو عام جامو ته وګوره لچ پختر کې خلک مشومان ته ځان ته اغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلې جوړیږي په 400 کې د اغه قیمت 10000 روپے ده. نو دا خو
یو وخت ما پیا د 200 روپیه به کنه
یو وخت به د 200 روپیه نو په دغه حساب سره خلک چې دی اغه خوشاله نه دی.
افیزی سب د خټک سب څه خبره وکړه شاید تاسو مر سره موافق یا سي طبي خبره ده اصلي اقتصاد خو نورې سرچینه غوړي لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه وادونو تلک افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوی دی چالت هغه بیخي د یو مخ قحطی رامنست نشي او د بیخي قحطی مخونی ول شاو یا لکه فرضاً پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته یعنی که چیرته دغه د بهرنی پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تشپارسه هم واوري او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي که څنګه.
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي پیچلي دي. د خټک صاحب اشاره ورته وکړه چې اول په دغه سیاسي ثبات نشتون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کېږي او په ني زمان کې پاکستان خو ډېر پرول دی پاس حکومتونه ډېر بیروي پیسې اخیستې دي هغه خو پاکستان ملت ډېر پرول دی تقریبا تر 3 میلیارډ څخه زیات پرول دی او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه بحران لا تشدیدي او بل دا چې د دوی اقتصاد کې سیاست اغیزه لري نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. هلته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا دستونه دی چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به دا رسم موجود او دستوري بیا ناڅاپه حکومت ورک شي دغه سي چې هیڅ منطقه ورته نه پیدا کیږي چې څنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دی په شپه کې نسکور شي نو په دې خاطر دا اقتصادي بی‌ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده په دې معنی چې نوې حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسی دی په دغه افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کیږي او فساد لږ شوی د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په این زمان کې دا تقریبا کم 3 کال اوس نږدې چې پوره سي اما هیڅ واده دا او د هیڅ بینلی موسسه افغانستان پر سپد نه دی پیژندل او زموږ اساسي لامل د ورسته پاتې والی چې مخکې هم ورسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو دی شتون په دلیل و او د غوی همکار شرکتونه چې د استخدام ساتي ډیر لوړ ساتل او په نه زمان کې دا ماکن تجارتي او ماکن رهایشي کرایه ډیر جګ وو او خلکو ته ډیر پیسې ورکول کېدلې څوک چې غوښ سره کار کاوه ډیر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه وو د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه وو او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پویو چې نو دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برشيره کوي چې په هغه کې د عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلومي چې موږ خپل کار د استراتیجی پر بنسټ تنظیم کړو تر پایه پورې د حکومتونو د دې ته بریالي نشول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسیره کی چې موږ زموږ اولویت چی شي دا ول کم کار وای وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هیڅ هم نشته دی دا توکل پر خدای زی او په دې ترتیب سره
بخشي افیزي سره بخشي سوال دلته اوس یعنی آیا دغله بهر سي مشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې بایس شوه دی چې یو څه افغاني با ثبات پاتې شي او عام خلک لډیر قحطی سره مخامخ نشي.
نه دا د افغاني ثبات خو دری دلیل لري یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لکه شوی دي په پرصله تقریبا نیمه تر رسیدلې دي او زموږ صادرات اوس زیات شوی دي او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او د هغه پر بنسټ هغه ګرنټی لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغانی یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلې دي غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغوی یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د دوه زره دیشتم کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې او اوس هغه تقریبا درې اشاره اته میلیارد راټیټ شوی دی. په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو، د هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی پنځوس فیصد ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی، لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي، ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابري دوه شر درې میلیارد مات کړل چې په کال دوه زره نولسم کې پیسې راغلي دي. اوس مهال ماته داسې بریښي چې دوه نیم میلیارد درې میلیارد پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي، نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر رښتلی مسکن دی، ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بین المللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي، دونه خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا درې میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمی راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري، خصوصا په بیړنۍ توګه، یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک څه وویل، دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري.
مننه حافظي صاحب. له خوسته راپورت رو هلته په لس تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا لس زره کسانو ته فرضاً روژه ماته برابر شوی دی، همدارنګ لکه په خوست کې چې دا روژه ماته برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی. خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتې افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوزه یو راپور و چې په هره ورځ تقریبا دولس سوه خوارانو ته البته هلته روژه ماته برابر وي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوې دي. خټک څه په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي، هغه موقتی ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه؟ یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونه نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو بهر هلته اغي داسې وړې وړې خلتی یخی پاغه کې دوه کیلو بوره پرتی، سلور کیلو پکې غوړی پرتی، دوه کیلو پکې چای پرتی، داسې پکې دالونه پرتی، هغه پکې یخی او کسان راځي او اغي ته ورکی. او دا ایورزی په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاسې ورځ لاس ورځې پاتې شي، نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نه ډیر نه مپوې، ځکه لاهور کې ماډیر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دغه یو بل سوال حافظي صاحب، کته سوې فکر نه کوي چې دغه واړه خیراتونه که یو لور ته موقتاً د خټک صاحب چې ویل چې یو ورځ لري یو چا نس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغېزه ولري. کسان بد عادت دی، دا دروازه خو خپله شکار نه دی، اما دا د ډېر مجبوریت له مخې دی، ځکه چې کچیری یو نفر چې یو اونۍ هیڅ هم نه دی خوړلی او د کلې واښه خوري، خلک په ډېر وروسته پاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تیری، په هغه کې ډېر شکار دی. اوس تاسو لکه چې وفرمایل دا اتحادیې سراسري شرکت نفت و ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان، دا په لپسې مثلا زر زر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستیا ویشي او د اتاق رهبری هیات او په این زمان کې د ستر تاجران د افغانستان دوی دا خپل مرستې جاری ساتي. که ستاسو پام وي دا د هرات د زلزلې لپاره ډیر کورونه جوړ شو دي. اواز زموږ همکار د میرویس زیو تک 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړه، او دا دی پیشی دی تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګ نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کمګاري وکړل او نور آماده اقتصادی ود لپاره کوم اثر نه لري، دا آنی موقتی او زودگذر دی.
د دې ترڅنګ حافظی صاحب، مثلا په افغانستان کې یو څبل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې، په کابل کې خیاطان ویلې دي چې دوی کاروبار شو ساوي ده، او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامع وروړې دي، ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامع وګنډي. ورته راپور ازادي راډیو له کندوزه درلود، له نورو شهرونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامع ګنډلو دود زیات شوی دی، خو د زنانه جامع بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظي صاحب بیا بیرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه ده په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامع هغه پخوانی زموږ خپل عنوي جامع دي، هغه خلک چې دریشګانې اغوستل او د خارج څخه راته هغوی هم اوس کمیز پرتو اغوندي. هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستلې هغوی هم اوس نکتایي او دا شیان نشته دی، او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د منځ په وخت کې کیږي، بیا لونګي اخلي او دا شان اخلي، دا بدل شوی دی. یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دی دغه ډیر لږ دی، ډیر لږ دی، حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه رانیسي د بازار څخه. دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي، او دا خامغه محدود کلی گندون کی وی چې مخکې کار کاو وس لاس چند شوی دی، کله تقل دوه چند شوی شوی، په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی. او خزینه خو مخکې د سیالي لمخه چې بیرون ته کار کاو او خپل د سیالانو لپاره هغه کول، وس خو ضرورت دی په کور کې دی، او په کور ار جامې چې واغون دی مخه کفایت کوي د پاس فلری.
مننه خټک صاحب، څنګه د خراب اقتصادي وضعیت په پاکستان کې څنګه د جامو په دیشانو کې بدلون راوستل دی؟
فکر کوم جامو کې په کلیوالو سیمو کې بشک کېدې شي چې خلک لږه گزارو کی، خو موږ د روایت دا سدي چې کله چې اختر راځي نو بیا خلک ډېر غریبان وي، خو اغي خپل بچو ته کوي، سړی ځان ته اون کی خپل بچو ته خو خامخه اغه جامې کوي. پاتې شو دی خزو خبر، نو ما خلک چې فکر کوم چې خزو د ډېر کم خلک ډېر زیات فکر کوي، اغي چرته اغي سر بیا د خزو د پاره د اختر نه زیات بیا واده خادي چې وي اغه ډېر زیات د خوشاله خبري، چې پاغي کې اغي یو جوړه نه بلکې اغي 15 او 10 جوړه جامې بیا اخلي. دا حفیظ صاحب تاسو یو زړی پښتني ترازم مخ کې چې تاسو وکړه چې دا خلق چې دا خیرات ورکي یا دا خلق چې دا روژه ماته ورکي، نو دې منفي اغیز خو فکر کوم چې ناراضي. خو د دغه خبرې یو مثبت اړخ بیا دادي چې اغه یو سړی یا اغه یو کورنۍ چې اغي په میاش کې غوخه نه خوړلې او غواړي چې غوخه اخري، خو نشي اخستی، توان نه لري 2000 روپۍ وسو کور کوي د یو کیلو غوخه لپاره، نو اغي د بیا پکې دا موکه ملاوي شي چې اغي غوخه هم اخري، اغي اغه میوه هم اخري چې اغه ډیر زیاته ګرانه ده د وس نه بهر ده، او اغي په مړه خېټه باندې روټي هم اخري، دا بیا اغه مثبت
دا خوده. لیکن په همدې برخه کې حافظي صاحب نه دا پښتنه وکړه، حافظي صاحب ما په یو راپور کې دا لوستي و چې په بنگلاديش کې مثلا دا واړه صنعتونه رواج شوی دي، او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي، لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه. دغه بهر میشتي کده افغانستان دی، کده پاکستان دی، که چیرته دغه رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته، خپلوانو ته جوړ کړي، که یو برخه هم په دې باندې کار وکړي، فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي؟
او وخت تاسو کول غواړم چې هر یو د خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی، بنگلاديش بنگلاديش، بنگلاديش یو وړم زکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات،
یو سلو شپېته میلیون نفوس لري،
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسیږي. هغوی ډېر مشکلات لري، هلته فقر ډېر زیات و، مخکې اوس خو ډېر کار دی کړی دی، اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي، په دا سکه نساجي او هغه بیا دی کتان یا په اصطلاح د نخی جامو کې ډیر ښه صورت لري، ښه براند دی. اول ته خو ډیر کار شوی دی، او بل دا چې د صنایع سره آشنایی د پاکستان، هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا او ځینې نور استعماری هیوادونه چې تر استعمال لاندې ول، وایي چې د استعمار افسر لاشوهي تاریخ است. کله ناکله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې هلته شتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی و، دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو، خراب شو. خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شی دی، زموږ اهداف یا ګول څه شی دی، زموږ ټارګټ څه شی دی، او د هغه لپاره وسایل د تواصل څه شی دی چې کوم لار څخه لاړ شو چې پلان دی لاړ شو او ښه لاسته راوړنی ولرو. او ما ډیر وخت په دغه عقله هلې ځلې وکړل، او سو یو مؤلفه رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل. بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک اړخ و، بلکې د حکمت عملي چې زه رئیس امید اتاق یکو پاتې شوی وم، د افغانستان وم او د سر کې هم کوچیر وم. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې ما لیده او کته، او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې په ترکیې اتاق سره او نورو سره، یا ایران سره، یا پاکستان سره او هندوستان سره، بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داسې یو کلنلاره چې وی نو که د روسانو وخت و چې په افغانستان کې و، اول وخت د دیموکراتیک خلک غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي، خو بیا وروسته روسان راغلل، هر څه چې په مسکو کې کېدل دلته غوښتل پولي په افغانستان کې، خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کتوپیس کول، خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې و یا په بل هېواد کې، حتی کله ناکله دا د ولایتونو نومونه هغه مترجمین څخه هېریدل چې هغه بدل کړي، او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستان دا افغانانو ته ورکول چې کارایي نه درلود، په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو. موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ هغه مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو، دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي، او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب. وړه صنعتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان گجرات شو، گجرواله شو، لالا موسا شو، سیالکوټ شو، لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوبو سامانونه الته جوړي، او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي، په ملک کې دننه په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی. همدغه سې کتا سو لالا موسا، گجرات، گجرواله دې ته ورشي، نو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي، د چت والا پکی جوړیږي، بیا د بجلی تارونه جوړیږي، او دا د کورونو دننه او دغه خارونو اقتصادی حالت ډیر زیات خده په هغه خارونو کې، د خلکو اقتصادی حالت خده، او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ، لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د هغه کور یو کس وي، بلکې هغه سره د گاوند 15 شپک کسان نور هم راځي. خو دې ته اوس یو خطر شته، یو هغه خطر دا دی، او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په هغه کې، دا ما ته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې، نو هغه وایي چې هغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دی. هغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د هغه سرپرستی نه کوي، او هغه سره مرسته نه کوي. بجلی ګرانه شوه، یعنی د برق نرخونه چې دی هغه ډیر زیات ګران شي، بیا بجلی شته دی نه، او د چین نه ارزان سامانونه راځي چې هغه د دې ځای کې د جوړېدونکو سامانونو نه ډېر زیات ارزان دي. خلک د چین سامانونه اخلي، دا سامانونه نه اخلي. دا خلک د پاکستان خو واردات بیا ډېر نشته دی، هغه صادرات زیات دي، واردات نشته، نو هغه صنعتونه کني اسي ته هغه بیا خو یو موقع برابرېږي.
مننه خټک صاحب، حافظي صاحب، له تاسو څخه مننه کوم. لاوریدونکو هم منندوی یم چې د خبرونه تر دې دمه را سره وکتله او ویلې ده.
زبان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمانی داریم که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دلنشین دارد. او فعلا در یک شفاخانه در کابل کار میکند. در رساندن کمکهای بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بلند دارد. دکتر انجیلا لقمانی با ماست.
سلام بر شما، بر شنوندگان محترمتان.
دکتر صاحب، بیاین از همین شروع کنیم که فعلا در کجا مشغول کار هستین شما؟
ما در شفاخانه به نام اینستیتوت قلبی در بخش کاردیولوژی اطفال و هم تا حد در بخش ایکوی کایلا مصروف کار هستم.
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره، پیشرفت کارهایتان چطور است؟ زمینه های کاری تا چه حد مساعد است؟
تا فعلا کدام تغییر در کارهای ما نامده، بخاطر از اینکه ما یک شفاخانه دولتی هستیم و شفاخانه ها عموما از مسائل سیاسی دور می باشند و تا حال کدام مشکل بر ما در ایسه کارم به وجود نامده، کدام محدودیت بر ما وضع نشده. در روزای اول ما چون خودم یک اراز بود پیشم نمی رفتم، یک چند روز هم بریدم که از شفاخانه هم را این تماس گرفتن و دوباره به کارم برگشتیم. منطقه یک تعداد از همکارای ما وظیفه را چون ترک کردن، رفتن بیرون از افغانستان، حجم کار سر ما بسیار زیاد شده. تغییر که اومده همی است و دوباره پیشرفت تا یک مدت شفاخانه ما را در شروع بر مدت یک سال صلیب سرخ کمک میکردن، تقریبا دوا همه چیز در شفاخانه بود، اما بعد از یک سال چون کمک های صلیب سرخ متوقف شد، مشکلات دوا در شفاخانه به وجود آمده.
شرایطی که شما کار میکنین از نگاه تجهیزات، مخصوصا در یک حالتی که بعضا برق نیست و بعضا وسایلی که شما نیاز دارین در افغانستان نیست، تا چی اندازه مشکل است شرایط بر شما؟
مشکلات در سایه صحت تقریبا از سالای زیاد وجود داره، با وجود که 20 سال کمک های زیاد صورت گرفته، اما نشده که همین مشکلات بخش صحت در افغانستان حل شود. یک چون شفاخانه ما در ابتدا توسط افغانای مقیم کانادا افتتاح شد و اینجا کمک میکردن، یک سلسله وسایل آوردن بر ما، اما بعدا چون وسایل در افغانستان نمیشه که ترمیم شوه برای از اینکه بایومدیکل انجینیر ما نداریم، یک تعداد وسایل از کار افتادن و در ضمن مشکلات برق بله است، اما چون شفاخانه است میشه که از جنریتر استفاده کنن. مشکلات برق گاه و ناگاه بر ما پیش میه، خب ما با مشکلات پیش میریم، نمیتونیم که کار خود متوقف کنیم. مشکلات اطمان است، هر قدر که مشکلات پیش میه و مقدر که مواجه میشیم باز میشه که راه حل برش پیدا شود. با مشکلات است، با مشکلات پیش میریم دیگه.
چند نفر روزانه مریضا به پیش شما مراجعه میکنن؟
تعداد مریضای ما روز، چون ما مریضای سراپا را میبینیم و همین مایناتشان مکمل در داخل شفاخانه میشه، در حدود 50 مریض به صورت اوسط 50 مریض، چون مریضا مثل شفاخانه و شفاخانه که داخل بستر هستن، مریضا دوسیه انداخته میشن، مریضا فالو اپ میشن، به اون خاطر ما اوسط 50 مریض داریم روزانه.
در معالجه مریض ها، مخصوصا در عملیات اینا هم شما سهم میگیرین؟
در عملیات ها ما تشخیص میکنیم مریض ها رو و برای عملیات کاندید میکنیم.
در این شفاخانه که شما کار میکنین چند دکتر دیگه با شما همکار هستن؟
در مجموع ما 8 دکتر، که 5 دکتر در بخش داخلی کلانا و 3 دکتر در بخش داخلی قلبی اطفال هستیم و بخش جراحی داریم که در بخش جراحی هم که حدود 12 نفر دکتر داریم و خوشبختانه ما بعض عملیات های قلبی را حالا در شفاخانه ما اجرا میشه، چون ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و مریضا قدرت پرداخت از این پول ندارن، بنان بسیار به کندی ما پیش میریم، با وجود که به مثال که ما فیران داخلش قرار داریم در حدود 4-5 واقعی عملیات باز قلبی هم در شفاخانه ما اجرا شده و قبل از عملیات های بسته قلبی که به حساب بر طفلا مشکلات ولادی اطفال هستن که بدون مداخله در داخل قلب اجرا میشه، یک سوراخ هست مثلا در بین دو رگ قلب و اجرا میشه در سابق، مهم مختصانه تانستیم که 7-8 واقعی عملیات باز قلبی رو داشته باشیم.
ای اطفال که پیش شما میای خودتان هم گفتین که یک تعداد مریضایی هستند که بی بضاعت هستند و پول ندارن و نمیتونن که مصارف شفاخانه رو بپردازن، شما در برای اینا چه قسم کمک کرده میتونین از نگاه بشری بدون از اینکه پول از اونا بگیرین؟
شفاخانه دولتی عموما خدمات صحی قبلا کاملا رایگان بود، اما حالا مقدار کم فیس گرفته میشه از بسیار فیس ناچیز که مریضا میتونن فیس را که مثلا در شفاخانه است 50 افغانی و 10 افغانی 20 افغانی برای هر ماینات تعیین شده، با وجود که این ماینات در بازار مثلا ما این کوی را که میکنیم که 50 افغانی میگیریم در بیرون 4000 افغانی است. این ماینات هم میتونن تا یک دیر، اما یک دیران مریضا تا توان از زمین هم ندارن و در این قسمت ما کم متوم با کمک دوستا مریضایی که مثلا نمیتونن فیس روزانه خود بسن در قسمت فیسشون کمک میکنیم. وقتی که مریضا عملیات میشن فیس عملیاتشون هم، عملیات های باز قلبی البته چون بسیار گزاف از قیمتش در افغانستان، باز دکترهای ما با تخفیف مثلا شاید نصف قیمت که در بازار باشه یک قیمت مریضا اگر بپردازن باز عملیات باز قلبیشان گرفته میشه. من تا این فیسای دیگه کم از تعداد مریضا میتونن بتن، کسایی که نمیتونن باز همراهشون در طرف همکارا و دوستا تا اندازه کمک میشیم.
شما دکتر صاحب خودتان در باره زندگی شخصی خود میخوایم یک چیزی از پیش شما بپرسم که شما در کجا به دنیا آمدین، در کجا درسای ابتدایی و متوسطه را خواندین و بعد از او چطور شد که شما رشته طب قبول کردین و باز رفتین دکتر شدین و تا امروز هم در افغانستان ماندین بدون از این که در فکر ازی باشین که مثل دیگر آواره به خارج مهاجرت کنین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، اصلا از طرف پدر از ننگرهار و از طرف مادر از کابل هستیم. در کابل به دنیا آمدیم، پدر ما پیلوت نظامی بود، ارکان ارضی داشت از ایالات متحده آمریکا و بعد از اینکه از بخش نظامی تقاعد گرفتن باز در آریانا پیلوت بودن و در فامیل روشنفکر ما کلان شدیم. پدرم و تحصیل هم قدر که تحصیل بچه های خود کوشش میکرد، دو چندش بر دخترهای خود کوشش میکرد، اما این ما خوارا برادر آمدیم و درد خانده این برادران دکتر و انجینیر هم شیرای من دکتر و انجینیر هستن و ما از لیسه های شیدرانی فارغ شدیم. از تفضیلیت اصلا ما علاقه ما برای رشته تبابت نبود، ما میخواستم حقوق بخوانم، زیاد خوش داشتم از تفضیلیت، اما مادرم آرزو داشت که دختر ما دکتر باشه و ما آیسته آیسته وقتی که مادر ما میارد و میزد ما درباره ازی فکر میکردم. خب وقتی که مادرم درباره هر چیز تصمیم میگیره تصمیمش درست است و ای که میگه که دخترم دکتر باشه از من چیز فکر میکنه و پیش خود فکر میکردم. یکان وقت که خوردی ما بازی میکردیم باز همیش در بین خورخونده باز رول دکتر برای ما میدادن. آیسته آیسته فکر میکردم که شاید بتانم که به یک قسمت محصر باشم، از امو خطر باز کشتی تب انتخاب کردم و از بعد از امتحان کنکور فاکولتی تب آمدم. بعد بختانه وقتی که من در فاکولتی تب کامیاب شدم و جنگای داخلی شروع شدم با بسیار مشکلات ما مواجه شدیم. فاکولتی ما در پسنگر جا جنگ ها تبدیل شده، باز ما رخصت میشدیم و در جای مختلف ما مثل که انسان به دوزی درس میخوانم قسم در جای مختلف آستاس با درس میخوانیم، باز باز دوره دیگر تغییر آمد، باز مورده این تغییر یک سال تقریبا نتانستیم فاکولته بریم و بالاخره با بسیار مشکل ما فاکولته تکباره شدم و بعد دو با تخصص ما گرفتم در بخش داخلی اطفال و بعد دو به بخش قلبی آمدم و یک مدت کوتاه کورس 6 ماه بود. من آلمان آمدم و در اونجا 6 ماه در بخش یک ماینه که قلب از طریق یک پایپ که داخل گلون مریض میشه از طریق از این ماینه میکنم، ما به نام ترانسیزوفاجیلی کو میگیم، برای ترنینگ از او آمدم. ولی وقتانه وقتی که برگشتم به افغانستان چون در شبخانه نتانستم که این وسایل که برای این ماینه به کار است او را برای ماشین آماده کنن دیگه. من نتانستیم که این ماینه که بسیار قیمتی است و بسیار مهم است برای مخصوصا برای شفاخانه قلبی که وقت مریض ما کاندید عملیات میکنیم، ماینه برایشان بسیار زیاده. سال ما نتانستیم که موفق شویم که این ماینه را در شفاخانه دولتی شروع کنیم.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر صاحب انجیلا لقمانی هست که متخصص امراض قلبی و همزمان شاعر و ادیب و همچنان کسی است که فعلا در افغانستان در یک شفاخانه دولتی کار میکنه و بعضی مریضان را که برش مراجعه میکنن که بی بضاعت هستن به اونا هم کمک میکنه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما با وجودی که امکانات داشتین که میتونستین به خارج برین، چی باعث شد که شما افغانستان قبول کنین و در شرایط نسبتاً مشکل تر در افغانستان کار کنین؟
شاید به این وقتا یه جمله که وطن ما دوست دارم به گوش ها خوش نخوره، به خاطر از اینکه کسایی که میگن وطن ما دوست دارم، هیچ کس وطن خود دوست نداشته. اما ما نمیپم هم مسلک ما دوست دارم، هم مردم ما دوست دارم، هم وطن ما دوست دارم. پیش خود فکر میکردم که اگر ما وقتی که با آلمان آمدم گای میگفتن بر ما که میتونی که باشی، من میگفتم نه، من میخوایم پس برم. ما آمدیم چیز را از اینجا به افغانستان ببرم و وقتی که آمدم تو اسم میکردم که من هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم. با حالم وقتی که شرایط تغییر کرد و من میدیدم که هم مگی میرن، پیش خود فکر میکردم کسایی که توانایی نداره که برای خیلی ها برای کجا برای چی میمانن، این وطن برای کی میمانن. و اینمی اسم فکر میکنم سبب ازی شد که من به هر چانسی که برم برابر شده گفتیم نه. در روز خوب کلگی در وطن میاین، مثلا وقت آرومی باشه میاین برای سیاحت کلگی، اما در روز بعد خیلی میمونه. اگر ما برایم کلگی برایم، یعنی طفلایی که میاین مریض هستن و وقتی که میاین من میبینمشان که وقتی اینجا تداوی میشن خوش میرن، میگم خب حتما جای مرکز دیگه پر خواهد کرد. اما ما خودم این فکر میکردم که ما که جای برم، ما خودم جای خود گم میکنم. به او خاطر ما هیچ وقت درباره برآمدن اصلا فکرام نکردیم. شاید اشتباه باشه نمیفهمم، اما ما اینمی به حساب ما از زمان که طفل بودیم پدرم امکانات داشته اما هیچ وقت نخواسته که برای
کیها شما را کمک میکنن در این مسئله؟
ما از زمان که ما در شفاخانه میوند تخصص میگرفتم با دوستایی که در آلمان بودن و می آمدن، کسای سابق در شفاخانه میوند کار میکردن، متخصص اطفال بودن، دکتر فیضا جان اسمتی و یک تعداد دکتر سگای دیگر می آمدن خانما و اطفال افغان کمک میکردن. با از اونا آشنایی دوستی دارم و با مو ارتباط با بعض اوقات کم کم مثلا دوا یا مثلا چیزی که توانشان از کمک میکنن و من مثل یک واسطه هستم که میتونم اونم کمک ها. البته ما بالای ما فکر میکنم اعتماد دارن، اما رو میتونم برای کسایی که ضرورت دارن برسانیم. بعض مریض ها رو میتونم کمک کنیم، بعض فامیل ها رو میتونم کمک کنیم. وقتی که در شفاخانه قلبی بودم باز امرای دوستای از اتحادیه زنان رضاکار افغانستان آشنا شدم. اینا کسایی بودن که آمدن تقریبا 2 سال ایای مجادل قلبی را همراه ما پیش می بردن و کمک های زیاد برای شفاخانه ما می کردن که در این یه آخر خوشبختانه تانستیم که با کمک از اینا یک ماشین بسیار با کوالیتی بسیار بلند که فکر می کنم تا حالا شفاخانه های شخصی هم ندارن برای شفاخانه ما کمک کردن و توسط از این ماشین آل ما می تانیم که کیس های بسیار مغلق آفات قلبی اطفال ما تشخیص کنیم که اینا باز از اینجا اگر مثلا عملیات هایشون در شفاخانه ما میشه خوب، اگر نمیشه باز بخش زنجیر امید یک شاخه از در شفاخانه فرانسویا که اینا کمک میکنن، ما ایناتشان ما میکنیم، اما عملیات هایشون باز پول شوا میپردازن و در جایی که امکانات عملیات شد عملیات هم میکنه. تعداد مریض ها رو که ما با می ماشین خود خوشبختانه میتونیم بسیار خوبی تشخیص کنیم، بسترمیاش راجع میکنیم و نام فارفشانه میفرزد یعنی کمک بسیار کلان از طریق از اتحادی سنان رضاکار در آلمان در ما شده که ما ممنون و مدیونشانه.
دکتر صاحب انجلا جان، شما علاوه بر این مصروفیت هایی که دارین، هر روز هم بسیار زیاد مراجعین پیشتان میه و شما هم تقریبا تمام اوقاتتان صرف دیدار همین مریض ها میکنین، ما شنیدیم که شما در پولی ازی با وصفق مشکلات و سیقی وقت بعض وقت پیدا میکنین که از دلتان بعض صداها را بلند کنین و شعر بگوین، چی به زبان دری و چی به زبان پشتو. انگیزه شعر و شاعری و ادبیات از کجا برای شما آمد؟
ما از کلیت یک خانه کلان شده بودیم که پدرم مادرم همشون بسیار به می چیزها علاقه داشتن، به مطالعه و کتاب. مثلا مادرم بر ما همیشه حافظ سعدی چیزهایی که می بود بر ما می خواند و پدر مجله کتاب بر ما می آوردن. ما کلیت همه چیزها هم شنا بودیم، می خواندیم، همیشه رادیو گوش میکردیم. اما ما همیش وقتی که قلم به دست میومد یک چیز نوشته میکردم، فکر میکردم که یک چیز در دلم اومده من او رو نوشته میکردم. وقتی سرفان میخواندم میدیدم که یکم من که خوشم میاد که ای رو نوشته کنم دیگه، او فکر نکنم که شعر چیز باشه، مقصد چیزی که از محیط ما برداشت میکنم، چیزی که مثلا مرا یکان دفعه تون زیاد آزار بده، چیزی من میتونم دربارش نوشته کنم. امی چیزها رو فکر نکنم که شعر باشه، هم دوستان به شعر گفته قبول کردن و در یک قسمت من چیزهایی که نوشتم میکنم مدین دکتر پروین جان پژواک هستم که من از زمان که مسئله فاکولته بودن و ما مسئله فاکولته بودم اینا فارغ شده بودن، اما من همیش اینجا تعقیب میکردم، مثلا در مجله ها شعرهایشان هم میخواندم، بسیار زیاد علاقه مند چیزهایی بودم که پروین جان پژواک از طریق میدیا با هم دوست شدیم و چیزایی که من نوشته میکردم اونا میخوندن، همیشه من تشویق میکردن میتون چیز خوب نوشته کردی.
اولین اثرتان به یادتان است که چی بوده در نظم؟
نظم نبود، مقصد یک چیز من نوشته کرده بودم روزایی که کابل جنگ بود و باز میگفتن که سلام میشه، باز جنگ ها خلاص شد، مثلا تغییرات آمد. من چیزهای زیاد نوشته کرده بودم مثلا، اما ایش به خاطرم نبود. اما یک چیز من نوشته کردم، یک چیز کوتاه من نوشته کرده بودم، نوشته کرده بودم که هر شب آبستن روز است، همگی میگوین هر شب آبستن روز است، ای خبر از منن به بعض شبها عقیمن مانند شبهای وطنم.
شما در پشتو هم شعرهای دارین که بعض وقتا در رسانه های اجتماعی دیده میشه که شما نوشته کردین و بعضاش ما هم خواندیم، درباره از شعرهای پشتویتان چی وقت به زبان پشتو شعر گفتن شما شروع کردین و یا نوشتن؟
من هر چیزی را که به زبان دری نوشته میکنم او را باز به زبان پشتو نوشته میکردم. کلگی بر ما میگفتن که بسیار جالب است که هر چیزی که نوشته میکنی به دری و او را باز به پشتو برش الفاظ پیدا میکنی که یعنی میتونی که رو به پشتو نوشته کنی. مثلا نمی یک دو کلمه را که براتون گفتم من ایره به پشتو نوشته کرده بودم. خلق وایی چه عرش پا وزده گوی خدوی نپویگی چه زینش پی شنده دیلک از ماده وطنش پی. این همی یادم بود دیگه، چیزای زیاد نوشته کرده بودم. فیلان فکر میکنم کم چیز از ذهن من فرار کرده.
درباره خانواده شخصی خود بگوین، خودتان، فامیلتان، برادرها و خواهرها اول، بعد از او باز خانواده شخصی خود.
خانواده شخصی نمی خانواده ایم است، برادرهای مستن، خواهرهای مستن که بعضشون در افغانستان زندگی میکنن و یک تعدادشون بیرون از افغانستان زندگی میکنن.
چند خواهر و برادر هستین؟
سه خواهر دو برادر.
از بزرگاه کیها در قید حیات هستن؟
بلدست اگرم پدر مردیشان رحمت عقبای بستن.
اگر برای شما یک امکانات تازه به وجود بیایه چی کارهایی را میخواین که بکنین فعلا در افغانستان که همی علیه هستین که خود وقف کردین به کارهای خیریه و همچنان مالجه مریضهای افغانستان، چی کارهایی را آرزو دارین که بکنین؟
ما بر سن بگذارم بعضا تعجب میکنن، بعضا نظر بم برداشت که دارن شاید فکر کنن که کار درست نکردیم. ما وقتی که تخصص ما گرفتم امی شفاخانه ای که از اون کار میتونم از طرف یک دکتر سر بود به نام دکتر سر بسمت الله نایفیل از طرف کانادا آمدن و اینجا رفت شفاخانه را به این امید تأسیس کردن که مشکلات قلبی اطفال و کلانا یعنی عملیات های قلبی، مثلا کسایی که رگای قلبشان بند میشه و رواج میکنن، تداوی امراض قلبی کلشان زیر چتر این اینستیتوت باید اجرا شود، چون در بیرون مصارف از این بسیار زیاد است. ما خواستیم با قیمت کمتر برای کسایی که نمیتونن که در مثلا پاکستان برن، ایران برن، یا مثلا در شفاخانه شخصی برایشان دیمانی شفاخانه باید شفاخانه باید شفاخانه باید که از تقریبا 12 سال که این شفاخانه جور شده همیشه با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده، هیچ کس نتونسته که مشکل از شفاخانه را حل کنه. و این را امو آرزوی ما که بوده که یک انستیتوت قلبی باشه که در بین از این هم مریضات تداوی شون و هم یک مرکز ریسرچ باشه، چون ما همیال وقتی که روزانه ما مریضات را معاینه میکنیم تعداد زیاد طفل هستن با مشکلات بسیار شدید قلبی که مثلا از ولادی به دنیا آمدن امی رقم با مشکلات قلبی، و ما میبینیم که مثلا بعض مشکلات قلبی روز به روز زیادتر شده میره و این ضرورت به این داره که درباره از این ریسرچ شده که چرا این مشکلات در بین اطفال زیاد شده. مثلا مشکلاتی که در بیرون کسایی که سن بسیار بلند داره پیشان پیدا میشه پیش اولادایشان، اما در افغانستان بین زوجهای بسیار جوانی دیده میشه. این ضرورت به تحقیق داره چرا باید این چیزا به این شکل که در دیگه دنیا مثلا در بین والدین که سنشان بلند است این مشکلات قلبی در طفلایشان دیده میشن و در افغانستان در طفلای در کسایی که زوجای جوان هستن دیده میشه. ما میخواستیم این چیزا این مشکلات حل کنیم و آرزوی ما فعلا هم با وجوده که مشکلات از آرزوی ما اینه نیست که این انستیتوت روز امین چیزایی که ما آرزو داریم بر مردم افغانستان او را برشان بتانه عرضه کنه، خدمات عرضه کنه که و این که مثلا مردم بیرون میره یه آم از کل دنیا مثلا کس که از این دست میره در انگلستان تداوی میشه این چیزهایی که کسایی که میتونن توانایی دارن میرن هر طرف هم. و ما رسو دارم که این ستود باید یک اصلی تبدیل شده که حتی که بتانیم ما مشکلات همی ولایات افغانستان حل کده، بتانیم کسی که میخواه یک مثلا به پاکستان بره یک اعتماد کنه که بیایی اینجا. اما این فکر میکنم شاید یک خواب باقی بانه، اما نمیفهم. ما وقتی میبینم که هیچ کس به فکر از این است که یک چیز در چوکات دولت جور شوه، اقلا در 20 سال با کمک هایی که شده یک شفاخانه جور میشه که اقلا یک نمونه میبود، حتی میتونست اقلا میتونست مشکلات ولایت های افغانستان خواهد بسازه.
از خاطرات دوره پانتون یا دوره متعلمی اینا کدام خاطره که خاص بیادتان باشه میتونین چیز بگوین؟
خاطرات ما چون ما در زمان جنگ به فاکولتا آمدیم، در زمان جنگ مکتب خواندیم، خاطرات ما هم جنگی است. مثلا ما در وقتی که مجاهدین بودن یک روز باور کنین ما از پل باغمومی در موتر بالا شدم و وقتی که موتر طرف دیمزنگ میرفت از دیمزنگ ما او جایی را که یک دو ماه پیش آباد دیده بودم مردود و زندگی میکردن کلش ویران نشده بود و برای ما بیخی قابل تعمل نبود. ما در موتر بدون هیچ نمیفهمیدم خودم، اما تو گریه میکردم اما اگه مرم میزن چرا گریه میکنی چرا گریه میکنی برشان گفتم که من دو ماه پیش اینجا را کلش آباد دیده بودم، اینجا خود کلش شهر کابل آباد بود، این کلش ویرانه شده. وقتی که من به فاکولتا رفتم فاکولتا هم اونما تو ویرانه همه چیزش از بین رفتگی کلش زیاد دود زدگی و تا در اطفال میدیدن باور کنیم. وقتی که من خانه آمدم من 15 روز دیگه نتونستم که فاکولتا بیرم بیهد بریستم، چون من چیزایی دیده بودم که خاطرات ما یعنی یک چیزایی هست و این مرا بسیار زیاد رنگ میده به خاطر از اینکه بار با این چیزا رو ما تکرار میدیم و هیچ وقت ما نتانستیم که از این حالت برای ما از بسیاری خود درد بگیریم و فکر کنیم برای وطن خود.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را در برنامه مهمان آزادی با دکتر انجیلا لقمانی شنیدید که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعاری داره و او فعلا در یک شفاخانه دولتی در کابل کار میکنه و در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بالا دارد. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.